بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د شروع ورځې چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د سلوغې د میاشتې 28مه، د 1443 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 14مه، او د 2022 میلادي کال د فروری 16مه نیټه ده. په دې اوسه تخبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم په خبرونو پسې یو سیاسي تبصره لرو چې د ویانا اټمي خبرو اترو او د ایران د روا غوښتنو د تضمین د ضرورت په اړه ده. بیا هم د تلپاتې وږمې نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو. بیا هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د سره پوز د وتلو د کلیزې په مناسبات یو بحث لرو. موږ سره په دغه بحث کې برخوال دي د افغانستان د چارو تکړه کارپوهان، هر یو ښاغلی ډاکټر محمد اکبر وردک او ښاغلی محمد انور سلطانی صاحب. بیا هم د تهران او کابل چاپ ځینې نننۍ ورځپاڼو ته وزغلنده کتنه کوو چې زموږ د یو ساعته خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران خارجه وزیر ویل د امریکا کانګرس دی د خپل حکومت د ژمنتیا په باب سیاسي اعلامیه صادره کړي. امریکا د ایران پاسې د بندیزونو د لغوه کولو لپاره لا فعال عمل وکړي. طالبانو په قطر کې لارو پی استادو سره مهمه خبره ترې کړي، او د بحرین ولس دغه هیواد ته د جنایتکار سیونیستي رژیم د لومړي وزیر سفر لا ولس سره د آل خلیفہ خیانت وباله. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو لوی وړې شان د مې ورستا د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان لا فاینانشل ټایمز خبرونه سره په خصوصي مرکه کې د خپل ژوندو په بد عهدۍ کې د امریکا ناسمې مخینی ته په اشاره سره ټینګار کړي. د دغه هیواد کانګرس استازي دی د جامع نړیوالې اټمي موافقه په وړاندې د واشنگټن د ژمنتیا او په اړه سیاسي اعلامیه صادره کړي او خپل اصلیت ننداره ته وړاندې کړي. خاغلی امیر عبداللهیان دغه راز ویلي واشنگټن نه دی توانېدلې د تضمین لپاره چې د ایران غوښتنې ته چې هیڅ یو لورې له اټمي موافقې ونه وتل شي ځواب ورکړي. د ایران خارجه وزیر د دې خبرې په کولو سره چې په ایران کې عمومي افکار د یو ضمانت په توګه د دغه هیواد حکومت د ولسمشر خبرې نه مني، پاتې خو لا امریکا چې له جامع نړیوالې اټمي موافقې وتلې ده ټینګار کړی. د ایران اسلامي جمهوریت د هغو درستو بندیزونو د لغوه کولو غوښتنه کوي چې د ایران په ضد ډونالډ ټرمپ په پړاو کې لګول شوې دي. امیر عبداللهیان هم د جامع نړیوالې اټمي موافقې په وړاندې د ایران له ژمنتیاو سره په ارتباط کې هم وویل د ایران ژمنتیاوې د ریاضۍ د یوې فارمولې په څیر شفافې دي، هغه څه چې ټاکل شوې ده ایران یې ترسره کړي، او د دغو اقداماتو د تاییدیده څرنګوالی د اټمي انرژۍ د نړیوال اجانس له لارې چې یو مرجع ارګان دی په بشپړ ډول روښانه دي. د ایران خارجه وزیر د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد درستو یو وړخیزو بندیزونو په لغوه کېدا باندې په ټینګار سره وویل ایران غواړي خبرې اترې د بندیزونو د بشپړ لغوه کېدا سبب شي، خو د جوزو بایدن حکومت یوازې د هغو اقتصادي بندیزونو حذفولو سره ګروهنه لري چې د ټرمپ په پړاو کې د ایران په ضد تپل شوې دي. امیر عبداللهیان هم دارس د ایران د اسلامي جمهوریت لاستازو سره د مستقیمو خبرو اترو په باب د امریکای چارواکو د سیګنالونو په اړه هم وویل. امریکای چارواکو له ایران سره د مستقیمو خبرو اترو لپاره ډیر پیغامونه را لېږلې دي، خو ایران دغه ټول وړاندیزونه رد کړی دي. همدارس د ایران د اټمی خبرو اترو د مرکزی ټیم مسؤول علی باکری کنی پرونه وخت د اټمی خبرو اترو لږ ملون کی انریک امور سره لرې دو کتو ورسته د اروپای ټرایکا لاستازو سره هم ولیدل، او د ویانا د اټمی خبرو اترو د پاتې موضوعګانو په تر ټولو ورستیو حالاتو ورسره خبرې وکړې. دا په داسې حال کې دی چې له دغو خبرو اترو سره په یو وخت د جنایتکار سیونیستي رژیم نوي خوځښتونه هم دوام لري، او د سیونیستي رژیم راستیال خارجه وزیر د اټمی انرژي د نړیوال اجانس لامومي مدیر رافایل ګروسی سره کتنه کړې، او همداراز یې د روسیې د مرکزی ټیم له مشر میخایل اولیانوف سره هم لیدلی دي. البته اولیانوف په دې اړه ویلي چې اسرائیلي پلاوی سره یې لیده کاته د ویانا له خبرو اترو سره هیڅ اړه نه لري، او په ویانا کې د ایران او څلور جمعې یو ډلې خبرې اترې ممکنه ده د فروری تر وروستیو پورې پای ته ورسیږي. همدارس د چین د خارجه وزارت ویندوی په ویانا کې د روانو نړیوالو اټمی خبرو اترو په باب په نوي دریس کې ویلي دي امریکا باید د ایرانی لوري د متقابلو ګامونو په مقابل کې لا زیات فعال اقدامات ترسره کړي. په راپور کې ویل شوي وانګ وینګ بینګ بیګا د ایران او څلور جمعې یو ډلې ترمنځ د خبرو اترو له ترسره کېدا سره په یو وخت په یو لړ څرګندونو کې وویل د ایران په ضد بندیزونو د ختمولو خبرې تر نهایي مرحلې ته رسیدلي او اصلي لارې ته د موافقې د بیرته ګرځولو لپاره یو مهم فرصت برابر شوی دی. ایران د اومیکرون ضد واکسن هم جوړ کړ. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران د کوو برکت واکسن تولیدونکي کارخانه د اومیکرون د مخصوص واکسن د تولید او په حیواني ټیسټ کې د بریالیتوب خبر ورکړ. تر دې دمه ایران د اسلامي جمهوریت متخصصانو او پوهانو لا کرونا وایرس سره مقابلې لپاره څو ډوله واکسین جوړ کړي او تولید کړي دي چې د نړیوالې علمي ټولنې لخوا له ډېرې ستاینې سره مخ شوي. په راپور کې ویل شوي د شفا فارمډ ادارې عمومي اړیکو نن په یوې خبرتیا کې ویلي دي د اومیکرون وریانټ خوریدا او د اوسنیو واکسینو په وسیله د تولید شوو انټي باډیز څخه دغه وریانټ د تېښتې او د هغو د اغیزو د کمیدا په باب د علمي راپورونو خپرېدا غوړ اندېښنې رامنځته کړي، او په مرغومي میاشت کې د روغتیايي چارو نړیوالې ادارې د یوې خبرتیا په خپرولو سره د بوستر ډوزونو یا دریم ډوز د تکرارولو سیاست یو تلپاتې کړچار نه دی بللی، او د واکسین تولیدونکو ته په غالبو سویو سره د مناسبو واکسینونو د نوي کولو سپارښتنه کړې ده. په دغه خبرتیا کې راغلی دي د حضرت امام خمینی د فرمان له اجرایي کمیټې سره اړوند شفا فارم شرکت د دغه حوزې له متخصصو سره په مشورت او د علمي لاسته راوړنو په څارلو سره د اومیکرون د مخصوص واکسن تولید په هیواد کې دغه ویروس له پیژندګلوي یوه میاشت وروسته نتیجې ته ورسوه، او د واکسین د ورځې مطالعه یې په حیواني ماډل باندې اجرا کړه چې دغه واکسن د مطالعاتو لومړنۍ نتیجې دغه نوی واکسین په وسیله د اومیکرون ساویې په سلو کې سل د شنډولو په حیواني مطالعاتو کې د بې خطرې کولو خودنه کوي، چې دغه مرحله راپور د بیو آرکیو یا بایو آرشیو په سایټ کې د مقالې د وارمخ کې مسودې په بڼه کې خپور شوی دی. همدارس د ایران د روغتیايي چارو وزارت نن د ویلامې په خبرولو سره ویلي دي په تیر شواروس کې د تشخیص د نړیوالو معیارونو په اساس په هیواد کې په کرونا نور شپاړس زره درې سوه لس کسان ککړ شوي، چې له دوی دوه زره دوه سوه پنځه اویا ککړ کسان په روغتونونو کې بستري شوي دي. په دغه اعلامیه کې ویل شوي له دوی سره په ایران کې تر دې دمه د کورونایي ککړو کسانو شمیر هم شپږ میلیون اته لکه شپږ اویا زره پنځه سوه شپېتو تنو ته رسېدلی دی. همداراز په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا ویروس له امله د یو سل پنځه اتیا کسانو په مړینې سره تر دې دمه د کورونایي قربانیانو شمیر یو لکو څلور دېرش زره دوه سوه اته دېرش کسانو ته رسېدلی دی. طالبان د اروپایي اتحادیې په شمول درستو لورو سره ښې اړیکې غواړي. یو خبری اجانس راپور راکړ په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت بهرني سیاست د یو اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي د قطر په دوحې کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو اترو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو، روغتیايي او تعلیمي چارو او دغه راز نورو ضرورتونو په باب خبرې ترې شوي. قطر او پاکستان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د حکومت تر ټولو مهم ملاتړو په توګه د نړیوال ټولنې لخوا د دغې ډلې د پیژندلو او د اړیکو د پیاوړتیا په موخې سره په کراتو د طالبانو او نورو بهرنیو پلاوو ترمنځ د خبرو اترو قربتوب کړی دی. په قطر کې د طالبانو د پلاوي د لیدو کتو په باب له غزنی زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
تیر ورځ په قطر کې د اروپایي هیوادونو له استازو سره د افغانستان حکومت د پلاوي غونډه پیل شوه. راپورونه ښیي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیرخان متقی په مشرۍ تیر ماښام د قطر له ګڼو ملکي خدماتي او تعلیمي ادارو له چارواکو سره د لوړو زده کړو پر څرنګوالي د ظرفیت لوړونې بشري مرستو او افغان زده کړیالانو ته د فرصتونو برابرولو او پر یو شمېر نورو موضوعاتو باندې خبرې شوي. د راپورونو له مخې په دې لیدنه کې قطري چارواکو ژمنې کړې چې په بېلابېلو برخو کې به له افغانستان سره خپلې مرستې کوي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې د افغان زده کړیالانو د ښوونې او روزنې لپاره به قطري چارواکي تدریسي فرصتونه رامنځته کوي او په افغانستان کې به د قطري سرې میاشتې او قطر خیریه بنسټ له لارې اړمنو کورنیو ته مرستې هم رسول کی. په همدې حال کې د افغانستان حکومتي پلاوي له قطري چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان با کیفیته وچې او لندې میوې واردې کړي او د مارکیټ په پیدا کولو کې همکاري وکړي او افغانانو ته د بشري مرستې په مستقیمه توګه ورکړل شي. راپورونه وایي چې په کتنې کې په افغانستان کې د معلولینو، کونډو او یتیمانو د کفالت په تړاو هم خبرې شوې او غور به پرې کېږي. د یادولو وړ ده چې د دغو ژمنو او غوښتنو انسجام او عملي کولو لپاره به په راتلونکي کې هم خبرې اترې وشي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د افغانستان د بلخ شمالي ولایت د پخوانیو ځایي کمانډانانو او پرسنل او کورنیو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو د دوام خبر ورکړی. په افغانستان د طالبانو له ولکې رئیس د طالب وګړو په لاس د پخوانی حکومت په لسګونو ځایي کمانډانان او پوځیان ورک او یا هم وژل شوی دي. زموږ خبریال د سړي افغان خبري اجانس له کوله راپور راکوي. د پخوانیو پوځي کمانډانانو او پرسنل او کورنۍ په ویره او وحشت سره وایي طالبان تر دې دمه د دوی کورونه څاري او د دوی د سړیو په نیولو پسې دي. بهرن ته د سیونیستي رژیم لومړی وزیر سفر لاول سره د آلی خلیفہ رژیم خیانت دی. د بهرن جمعیت الوفاق اسلامي غورځنګ نن دی ویلامې په خبرولو سره د منامه ته د سیونیستي رژیم د لومړی وزیر سفر د دغه هواد لاول سره د آلی خلیفہ خیانت بلل او ټینګار یې کړی دی. دغه سفر د مسلمانو او عربو ملتونو لمسون کې اقدام او د ارزښتونو خلاف ورزي حسابېږي. دا سیونیست رژیم لومړی وزیر نفتالی بینټ پرون د بهرن د بادشاه شیخ محمد بن عیسی په رسمي بلنې سره دغه هوا ته سفر کړی دی. ارنا خبری اجانس راپور ورکوي. د بهرن د الوفاق اسلامي غورځنګ په دغه اعلامیه کې ویلي دي منامې ته د نفتالی بینټ سفر د بهرن د اساسي قانون د صلاحیت د ختمېدا او د علي خلیفہ رژیم د بې صلاحیتۍ د اعلان په توګه دی. په دغه اعلامیه کې د ته په اشاره سره چې دغه سفر د بهرین د ولس له اخلاقی چارو سره هیڅ ارتباط نه لري ټینګار کړي. د نفتالی بینټ سفر د بهرین د ملت او د درستو عرب او مسلمانو ملتونو د لمسونی او د ارزښتونو او تړونونو او په درستو سرو کرخو باندې د سترګو د پټولو په معنا دی. او امریکا او لویدیځوال د روسیې او اوکراین ترمنځ د شخړې جوړول غواړي. زموږ خبریال راپور راکړ. په ویانا کې د روسیې سفیر او دایمي استازي میخائیل اولیانوف نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلی دی نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکوه چې روسیا د فروری په 14 سهار وختي په خپل گاونډي اوکراین حمله کوي. نو دغه وخت هم تیر شوه او هیڅ داسې خبره نشته. نو اوس باید نړیوال ټولنه ترې وغواړي آیا د عمومي افکارو د غولولو او تاوتریخوالو ته د لمن وهلو په دلیل بخنه نه غواړي؟ بلاخره هم شرم څه شی وی؟ لدې مخکې پلوټیکو خبرونه هم د جوزا بایدن له کوله راپور ویر کړو. د روسیا په اوکراین خپل حمله د فروری د 14 منټې په سهار وختي پیل کړی او واشنگټن خپل متحدانو ته اطلاع ورکړي چې لدې مخکې ته ملن یو شمیر سایبری او توغندوی حمله په کار دي. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زتمن اردوونکو سم خپل سیاسي تفسیر دراورو چې د ویانا د اټمی خبرو اترو او د ایران د روا غوښتنو د تضمین د ضرورت پاړه ده. د ایران فزیدو بندیزونو د ختمولو په مخ سره د ایران او څلور جمع یو ډلې ترمنځ د ویانا د خبرو اترو اتم پړاو له دوام سره سره د اروپای اتحادې د بهرنی سیاست مسول او انګریز خارجه وزیر سره د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر سیاسي سلام مشورې تر سره شوې دي. دغه مشورې د ویانا په خبرو اترو کې د ایران د عمل د نوښت ترڅنګ یوې خې موافقې ته د رسیدا لپاره د ایران د صادقانه او روښانه کړچار خودنه کوي. د ویانا د اټمی خبرو اترو اتم پړاو په ګوبر هوټل کې د نورو پلاو له مشرانو سره د ایران د مرکزی ټیم د مسول علي باکری کنی په کوټلو لیدو کتو سره دوام لري او په دې منځو میان کې علي باکری کنی پرونه وخت د اټمی انرژي د نړیوال اژانس له مومی مدیر رافائل ګروسی سره هم لیدو کتو کړی دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسول جوزف بورل سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د ایران د مرکزی ټیم جدي هلو زلو او د حقیقت پالو نو وختونو وړاندې کولو ته په اشاره سره ټینګار کړي ضروری ده په هر ډول وړاندیزونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت روا حقوق او غوښتنې په نظر کې ونیول شي. په ویانا کې د ایران د مرکزی ټیم ترکیب په خړول یوې خې د تکی وړ او تلپاتې موافقې ته رسیدا لپاره د تهران د جدیت خودنه کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د ویانا د خبرو اترو په اتم پړاو کې تر دې دمه په تلپاتې ضمانتونو سره یوې خې موافقې ته رسیدا لپاره نوښتونه وړاندې کړي دي او اوس په دې باب د جوزف بورل اعتراف ته په پام سره چې د ویانا خبرې ترې حساسې او تقریبا نهایي مرحلې ته رسیدلې دي اوس غونډسکه د لویدیزی لوري په ګراوند کې ده. دې ته په پام سره چې تقریبا زیاتره مرکزی ټیمونه د ویانا د خبرو اترو بهیر او پرمختګ خ او مخ په وړاندې ارزوي د ځینو هیوادونو له تکراری لوبې لري یوې تلپاتې او د باور وړ موافقې ته د رسیدا لپاره د لویدیزی لوري د واقعي ارادې ننداره ضروری ده. د ایران اسلامي جمهوریت په خبرو اترو کې تر هغه ځایه چې ممکنه ده د ملي ګټو په تضمین او د سرو کرخو په رعایتولو سره د ویانا د خبرو اترو یوې نتیجې ته د رسیدا لپاره لازم نرمښت خودلې او اوس د ویانا د خبرو اترو نهایي پرمختګ د لویدیزی لورو له نرمښت او مسولیت منلو سره اړوند ده. په جامع نړیوالې اټمی موافقې کې د شتون په دوام او ورپسې یوې جامع او خې موافقې ته د رسیدا لپاره د حقیقت پالو وړاندیزونو په وړاندې کولو سره د ایران نوښت او منطقي کړچار د ویانا د اتم پړاو خبرې اترې حساسې مرحلې او د درستو لورو لخوا د سیاسي فیصلو تر غوره کولو پورې رسولې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د ویانا د خبرو اترو په نهایي موافقې او واحد متن کې د خپل ملي ګټو د تضمین او د روا غوښتنو له لحاظ کولو ور اخوا هیڅ شی نه تعقیبوي او د ایران دغه سیاست لا جامع نړیوالې اټمی موافقې څخه په وتلو کې د امریکا د بد عهدې د تجربې او د ایران د ملي ګټو د نه تضمینې دا په سبب تلپاتې دي. هم هغه شان چې د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړې شورا منشي علي شمخاني هم ټینګار کړی دی د امریکا بد عهدې په ویانا کې د هر ډول موافقې تر ټولو مهم ګواښون کړي او تایید دي دا او د تضمین وړاندې کول هم د یوې خې موافقې نه جلا کېدونکې برخه ده. د بندیزونو حقیقي تایید دي دا د اقتصادي ګټو تضمین د تیلو او د نورو ستراتیژیکو شیانو محصولاتو له بې درد او خند پرته خرڅلاو او د دوی د اثارو راستنیدا د ایران د اسلامي جمهوریت تر ټولو مهمه او روا غوښتنې دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زمونږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
گلونو اوریدونکو السلام علیکم. د تلپاتې وږمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره ز عبدالماجد دورانی ستاسو په خدمت کې یم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دې لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په هکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی لیتوګي درته وړاندې کوو. د 250 برخه کې نن د رهبری ستر مقام په لمانځه کې د زړه د حضور یادونه کوي او تر ټولو قبول لمونځ هغه ګڼي چې زړه پکې حاضر وي. نو راځي چې د هغوی خبرو ته غوږ شو. لوی او متعال خدای خپل ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي، شپه د خدای په ذکر تیره کړه، د شپې په مهمه برخه کې لمونځ وکړه، له خدای سره متصل شه. دا ولې؟ ځکه چې انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، یعنی تا ته ډېر لوی خطاب شوی دی، ځان تیار کړه د دې لپاره دی. پر دې اساس مونز لمانځه ته زیاته اړتیا لرو. نور خلک هم د خپلو درجو په نسبت لمانځه ته اړتیا لري. د لمانځه اهمیت په دې کې دی، او په لمانځه کې هغه څه چې باید پرې تکیه وشي، په خپله د لمانځه له ترویجولو وروسته چې ټول باید یې وکړي او ټول لمونځ ګزاره شي، په لمانځه کې توجه ده. هماغه شی چې ورته حضور قلب یا د زړه حاضرېدل ویل کېږي. حضور قلب او د زړه توجه هغه شی دی چې مشک او تمرین ته اړتیا لري. کومو کسانو چې دغه کارونه کړي او بلد دي، موږ ته رازده کوي چې انسان باید د لمانځه په حال کې ځان د یو لوړ او اوچت ذات په وړاندې چې د هستې خالق او د انسان د ټول وجود مالک دی احساس کړي. د لمانځه هر اندازه چې دغه حالت ولري، د روایتونو په تعبیر دغه لمونځ مقبول دی او خپل خاصیت او اثر به ولري.
عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غولېدلی دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس څنګه بل مسلمان مړ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي،
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې، خو پیږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
ګورو نو ریدون کو زمونږ نه کې پرزوینه اومانه د تهران لا مازیګرانه خبرونه په هندارا پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو. دوستانو، پرون د پروریش په گوشتمنه ټاله افغانستانه د شوروي ځواکونو د وټرو لورځ سره برابر و. د 1999 کال د ستمبر د دسمبر په 23 نیټه د شوروي تیریګر ځواکونو د شوروي د مشر لیونید بریژنیف په امر په افغانستان برید وکړ او لنه کلونو وروسته د 1983 کال د فروری په 26 د میخائیل ګورباچوف په امر بې له کومې بریا له افغانستان وتلو ته مجبور شول. څو کاله پس تاریخ تکرار شو او امریکایان چې د شوروي له بې شرمانه ماتې درس نه و اخستې د 2000 کال د ستمبر له پیښې وروسته افغانستان ته راغلل او 40 کاله پس د 2021 کال په اگست کې په بې شرمانه ډول له افغانستانه وتلو ته مجبور شول. د افغانستان طالبانو پرون له دغه هیواد د تیریګرو پوځیانو د وترو د کلیزې په مناسبت په تیریګرو غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د پوځي لاسوهنې له تاریخه درس واخلي. په براون پوهنتون کې د واټسن د عمومي او نړیوالو چارو مؤسسې په افغانستان کې د امریکا د جنگ لګښت د 2000 میلادي کال لمنې د 13 میلادي کال تر اگست پورې 2.26 ټریلیون اعلان کړی. پدې کې شک نشته چې د افغانستان خلک همیشه غیرتمن او ازادي غواړي پاتې شي او په تیرو کلونو کې د دریو زبر ځواکونو ماته د خبرې گواه ده. خو آیا یوازې دغه ماته کافی ده او کنا د یو قوم د سرلوړۍ لپاره نور فاکتورونه هم ضروری دي؟ کنن د افغانستان حالاتو ته یو کتنه وکړو، هم له اقتصادي او هم له نورو ډیر وړخونو یو شاته پاتې او لستونزو سره مخامخ هیواد دی. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې خبره رڼا واچوو چې د جنگ په ډګر کې له بریالیتوبونو سره سره د افغانان ولې نن دغه حالت دی، د دې ذمہوار څوک دی او په افغانستان کې نن د واکمنو کسانو لپاره په دغه شان حالاتو کې د دوی څه دنده جوړیږي. په دغه شان مسایلو باندې نن د افغانستان د دوو شخصیتونو په فرانسې کې میشته افغان کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او د افغانستان په ختیځ کې دغه هیواد د چارو کارپوه او تکړه مشر محمد انور سلطانی نظرونه درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله له یوې لنډې شان د می ورسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، پرون له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو او ماتې کلیزه وه. له انګریزانو او شوروي وروسته امریکا هم دریم زبر ځواک و چې 13 میلادي کال په افغانستان کې مات شو. خو که د افغانستان حالات ته وګورو، دغه هیواد له اقتصادي او نورو فاکتورونو له نظره هیڅ مطلوب حالت نه لري. ستاسو په خیال د افغانانو په بدبختیو کې یوازې د بهرنیو قدرتونو لاس و او کنه داخلي عوامل هم لري؟
شک نشته چې د افغانستان په چارو کې ډېر وسنۍ جریانونو کې افغانان په خپله په اوله درجه باندې ډېر مسؤلیت لري، ځکه چې دوی د خپل وطن سره مینه درلودلی او شخصي ګټې گروپی گٹے ملی گٹ ترجیح نہ کولای نو دغه دوام عمل چې افغانستان په دغه عمل دی، یعنی خارجي لفان دغه په دور موقعیت شو پیدا کولای چې افغانستان د بده ورځ تر ورسوي. که ز د سې فکر کوم چې د افغانستان جغرافي موقعیت داسې دی چې د بده مرغه د لوی قوتونو او د منطقوي قوتونو تمه پیدا شوی چې په افغانستان کې حاکمیت ولري، ممکن د ستراتیژۍ له لحاظه په سیمه کې لویې ګټې په برخه کړي. نو دا هم د یو عامل دی چې د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې ډېرې زیاتې داسې مسلې راپېښ شوي دي چې افغانستان د خلکو آرامۍ ته لاس ورکړی دی.
ډېره مننه کوو. دا وردک صاحب، همدا پوښتنه به له ښاغلي محمد انور سلطانی صاحب وکړو. سلطانی صاحب، تاسو د یو قومي مشر په توګه دا راته ووایئ چې افغانان ولې نن په دې حال کې دي، په داسې حال کې چې بهرني زبر ځواکونه ماتوي خو په خپلو کې بیا مشکل لري، دغو داخلي او بهرنیو عواملو ته په کومه سترګه ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رام شوروی دریشتمه کلیزی په مناسبت باندې چې شورویان د روسانو په مشرۍ باندې په افغانستان کې د لاسو کالو خونړي جنگ نه وروسته دری ملیون شهیدان په ورکه سره افغانستان خپل ازادي واغله دغه مبارکي ټول افغانان تر څومه واقعن په دې مسله کې په دې یو پیړۍ کې درې امپراتورۍ د افغانستان په جغرافیا کې افغانانو دا اجرۍ ول افغانستان وګرځاوه سل کاله مخکې غازی امان الله خان په وخت کې انګلیس هندي برتانوي او دغه بریدش کاله وړاندې د روسان او شوروي اتحاد او دغه تقریبا کال نه پوره کېږي چې امریکایان د شل کلن یرغل نه وروسته ګوندو شولو او درې واړه قوتونه په ډېره بې شرمۍ د افغانستان نه ووتله چې د یو بل بې شرمي د یو بل نه اضافه وه او یو خاص په حساب د هغې لاره پارکې لاره دغه حالات ته په کتو باندې د افغانستان دغه وضعیت چې دا فلم روان دی دا هم داخلي بود لري او هم نړیوال بود لري. داخلي بود کې افغانان د جګړې په ډګر کې د کامیابۍ درشل ته ځان رسولی دی خو په سیاسي ډګر کې افغانان د دې انسیاتیو د دې ابتکار او د دې وړتیا د دې ظرفیت یې نه دی پیدا کړی چې هغه دې د خپل هېواد راتلونکي تور اشغالغلو په وړاندې داسې دغه چې په حساب ځان سره عیار کړي چې هم د بل اشغال اخلاص شي او هم په سرشاره منابو باندې د خپلو بشري قوتونو په مټ باندې افغانستان په علمي ډګر کې په سیاسي ډګر کې په ټولنیز ډګر کې په فرهنګي ډګر کې په نظامي ډګر کې دا پخو کړی. دا یو عامل دی چې افغانستان د بیلابیلو مرحلو د جهادي او نورو مشرانو هغه کمبوتیا او کمښت او د هغې هغه سیاسي بشارت او سیاسي بصیرت نبودنه چې دی حالت افغانستان ورسره مخامخ ده او په څنګ دا د سیمې هېوادونه او ګاونډیان هم نه غواړي چې افغانستان دی د تاریخ په هره مرحله کې د دې خپل جیو پولیټیک موقعیت په اساس باندې داسې یو قوي هېواد شي چې هغه دې د آسیا د بام مشري وکړي هغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا په هېوادونو کې خپل برم وساتي دا په دې خاطر باندې چې افغان داسې یو خان دی چې هېچا ته د تسلیمېدو او د چا سره په حسابه هغه د امیزشه هغه هنر نه لري چې څنګه د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د ګاونډي سره پولي 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 اوبه پولي منابع پل سیاستونه عیار شي. دغه هنر متاسفانه نه د شوروي د اشغال په وخت کې او نه د امریکې د اشغال په وخت کې او نه د امان الله خان په وخت کې د انګلیس په وړاندې د افغاني مشرانو دغه قوت نه کار نه دی اخیستی. نو یو بود یې همدا و چې افغانان په سیاست کې د اوسیلې خاوندان نه دي، د برنامې او د پلان خاوندان نه دي، د تشکیل او جوړښت خاوندان نه دي. فقط په دې خوشحاله دي چې زه 5000 کاله تاریخ لرم او دا لرم هغه لرم صنعت دي چې په دې باندې دغه پراته دي او ګاونډیان هم نه غواړي چې دا هېواد په قوت کې شي. دغه هېواد یورانیم لري، پلوټینیم لري، الماس لري، یاقوت لري، زمرد لري، مس لري، طلا لري، زغال لري، سره زر لري، سپین زر لري، څنګه المونیم لري، پلوټینیم لري، څه چې عناصر دي هغه په دې جغرافیه کې د پټرول او د ګازو پورې شته دي. ولې متاسفانه چې د افغانستان بشرتوب په انتخابي شکل نه دی راغلی. هر یو په زور خپل نظام نیولې دی، د خپل زور په خاطر باندې، د خپل حزب او د خپل ایډیا په خاطر باندې 15 کاله یا 18 کاله یا 10 کاله حکومت کړی دی او نور د دې حالت نه دې خلکو دښمنانو څخه استفاده کړې ده او افغانانو خپل هېواد خپل تاریخ خپل فرهنګ ته خلک دي کتلي.
ډېره مننه کوو سلطانی صاحب. عزیزانو، یو لنډه شانده ماخلو او بیا راګرځو خپل بحث ته دوام ورکو. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی چې زموږ خپرونې پکې تعقیبولی شئ، او که غواړئ له موږ سره خپل نظرونه شامل کړئ نو موږ ته ایمیل هم راکولی شئ. زموږ د ایمیل درک دی pashto99@yahoo.com. را به شو خپل باس ته. ډاکټر محمد اکبر وردک صاحب، ستاسو په خیال د نړۍ له نورو قانونو او هیوادونو سره د افغانانو د سیالولو لپاره د اوسنیو واکمنانو څه دنده جوړیږي؟ دې ته په پام سره چې طالبان سخت د خپل رسمیت پیژندلو په هڅه کې دي او مختلفو هیوادونو ته سفرونه کوي، له وسلو وروسته اوس له اروپایي اتحادیې سره د هغوی خبرې روانې دي، ستا په خیال افغان ولس او طالبانو ته څه کول پکار دي چې افغانستان له روانو بدبختیو راووځي؟
هیڅ شک نشته چې د طالبانو اسلامي موقف د بین المللي قوانینو لحاظه مرجع دی، مګر طالبان باید د خبرې څخه وکړي چې ضعیف هیوادونه نه شي کولای چې خپلې غوښتنې په لویو قوتونو باندې تحمیل کړي. نو ښه دا ده چې ځینې ګذشتونه چې دوی د پرنسیپو ټکر کې نه دي ومني، ویکړي چې د افغانستان افغانستان کی مداخلہ لی اور دس بہانا پلما پلاس ور نکلی شد افغانستان دے آبادی اور دستکاری دے پارا نور بندیز نہ ہم بولے گئی اور دے افغانستان دے خلق جون دور تری. خبر خدا سر چی ہر سیاسی یا نظامی قوت چی اقتدار ته ورسی د خپل طرفدارانو له ډلې نه خپل اشخاص او مسؤلین ټاکي، مګر خبره دا ده چې د دې قوت ته د رسېدو لپاره یو مشروعیت پکار دی او طالبانو تر اوسه پورې دا مشروعیت لاسته نه دی راوستی.
د ډاکټر اکبر وردک ډیره مننه. وروستۍ پوښتنه به له ښاغلي انور سلطانی صاحب وکړو. سلطانی صاحب، تاسو په اوسنیو حالاتو کې او دا چې افغانستان له نورو قومونو سره سیال او له دغو بدبختیو راووځي، له طالبانو څه غوښتنې لري؟
یو سپارښتنه مې ده چې طالبانو په دې شپږو میاشتو کې افغانستان ته راغلي دي، دوی د یو قومي جوړښت سره چې هغه قوم دی هغه ولس دی هغه د افغانستان د وجود استادان علماء معتبین قومی مشران اعلی خبره دار او بوله دغه مشورت واخلي او ځان ته مشروط او دیوسر مشورې شریک دي. دا طالبان یو نقص دی چې دغه خلک دي چې دې په حساب اشه په ځان باندې په حساب د تکیه غواړي او سیاست په تکیه ده کېږي، سیاست په ولس باندې تکیه کې به وته کامیابیږي. نو طالبان یو نقطه ده چې نه نړیوال مشروعیت لپاره ساده ساده پوښتنې دي، د ښځو تعلیم دی، د ښځو مویت جوړ کړه په وزارت معلم کې مستقل مویت پیدا ټولې خویندې او پکې تعلیم کوي په ایجاب کې، په عامې روغتیا کې بل مویت جوړ کړه هلته به دا خو د ټولې ښځینه ډاکترانې بال تک پر کار کئی خود دو پارا دا خود بہت مشکل نہ دیکھا نا پانتون دو پارا سر اچھاتے اے لوگ حپندر او خدا مانے اللہ پر سرے دے تے حجاب کو چوکار تے دغے نلیوائی تغیدی آم مشروعت دیو کے ازارش سرے دیو کے پیساب تاجک سرے ترکمن سرے والی دخل تنظیم والائی دی دی بیت دا سیاسی پوست پل وقلی او پنور پوستونے کے نور افغانان دا زان سر راونی تی هغه په کمپنی او مسلکي او پروفیشنل حالت کې چې هغه وایي ټیکنوکراتان ټیکنوکراتو وایي چې دا مسلک والا باندې وطن جوړیږي سیاست جوړیږي. دا یو نقص دی نړیوال مشروعیت لپاره داسې کار نه کوي چې د علماو او د افغانانو مشرانو نه مشوره والي د حل لاره پیدا کړي. او درېم مشکل یې دا دی، درېم مشکل چې دی سیاست راوی تھا
اوس په یو منجلس کې پروت دی، په یو مشکلاتو کې پروت دی. دغه مشکلات نه دي سوله په خاطر باندې چې دنیا سره خلګۍ نرمه کړه، ګاونډیانو سره نرمه کړه، او ولس خپل کړه کامیاب.
درنو او محترم اوریدونکو، د فروری د شپږویشتمه او له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو په موضوع مو دا چې بهرنیو قدرتونو ته څه کول پکار دي د افغانستان په مقابل کې، او د افغانستان خلکو او طالبانو ته په اوس حالات کې څه کول پکار دي چې دغه هیواد له روانو ستونزو راووزي، په دغه شان موضوعاتو مو د دوو افغان کارپوهانو ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او ښاغلي محمد انور سلطانی نظرونه له تهران ریډیو واوریدل، په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي.
روت پانو ته کتنه
ډیر زرمانو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینه ومني عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه نننۍ برخه کې له معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او که وخو نو د ځینو بهرني ورسپانو ځینې مهم مطالب به تاسو ته وړاندې شي. نو هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، نن به لومړی د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه راواخلو. د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې نن په خپل لومړي مخ کې په دې عنوان سره چې د ایران پر ضد بندیزونه باید په حقیقي توګه ختم شي، د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرو ته انعکاس ورکړی چې په تهران کې د ایرلینډ د بهرنیو چارو د وزیر سایمون کاون اسرائیل کړی دی. ابراهیم رئیسی همدارنګ په دغه کتنه کې ویلي دي چې د ایران او ایرلینډ د ورورګلویستوب او ښې اړیکو ته په پام سره تهران او ډبلین د اقتصادي او تجارتي پراخو ظرفیتونو څخه د ښه ګټه پورته کولو په لټ کې د دغو دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړي کولو پر مسالې باندې ټینګار کړی دی. دغه ورځپاڼه بیا لیکي مسکو وایي چې روسیې یو ډز ونه کړ او لویدیځه نړۍ یې وشرموله. غربی رسنیو د امریکا چارواکو لکه راپور ورکړی و چې ممکنه ده نن ورځ روسیا په اوکراین باندې برید وکړي. په همدې حال کې فرانسې هم خبرداری ورکړی دی چې روسیې پر اوکراین د برید لپاره پوره چمتووالی نیولی دی او هره شیبه امکان لري چې پر دغه هیواد یرغل وکړي. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر خپلو هیوادوالو غږ کړی دی چې د چهارشنبې په ورځ خپل ملي بیرغ په لاسونو کې او لارو کوڅو کې راوړي او خپل یووالی نندارې ته وړاندې کړي. د دې خبردارۍ تر ورکول کې دا وروسته روسیې خپل یو شمېر سرتیري د اوکراین له سرحدونو څخه لرې کړي دي. ویل کېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې دغه هیواد په اوکراین او اروپا کې د جنګ غوښتونکی نه دی او په همدې وجه یې د امنیتي ضمانتونو ایډیا مطرح کړې ده. ولادیمیر پوتین پرون په کریمین ماړیا کې د جرمني له صدر اعظم اولف شول سره په ګډې خبري غونډې کې د دې خبرې په کولو سره ټینګار وکړ چې لویدیځ هیوادونه دي د روسیې په پوله کې د وسلو له دېره کولو ډډه وکړي او په ختیځې اروپا کې د ناټو د پوځي شتون د پراختیا مخه ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، دا هم کیهان ورځپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورځپانه د ځینو مطلبونو ترڅنګ نن د بحرین د انقلاب د یولسمې کلیزې په حکله د الوفاق د ګوند د مشر خبرې را اخیستي او یو تحلیل هم پکې لیکلي چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. کیهان ورځپانې لیکي چې د بحرین د الوفاق ګوند د مشر مرسیال حسین الدهی د بحرین د فروری د میاشتې د 14مې نېټې د انقلاب د پیلېده د 11مې کلیزې په مناسبت وویل الخلیفه رژیم د بحرین د انقلاب په منحرف کولو کې ماتې خوړلې ده. د بحرین د انقلابیانو هوښیارتیا او د خلکو ملاتړ سبب شو چې دغه رژیم خپلو موخو ته ونه رسیږي او ناکامه پاتې شي. هغه وویل خلک له عزت څخه په ډک ډول ژوند کولو د ازادۍ او د عمومي مالونو له چورتالانو کولو او له ملي او سیاسي فساد سره د مبارزې غوښتونکي دي. هغه همدارنګه وویل چې له بحرین څخه بهر اوسیږو ځکه چې زموږ هیواد په یوه ستر زندان بدل شوی او د الوفاق ګوند غړي او اعتراض کوونکو نیول شوي دي او موږ په هیواد کې سیاسي فعالیت نشو کولی. د بحرین د الوفاق ګوند د مشر مرستیال حسین الدهی هم وویل چې د بحرین حکومت سیهونستان د هیواد اصلي مرکزونو ته ورننه باسلی دي او د هیواد د نفوذ کلی دي هغوی ته ورکړی ده. د بحرین خلک د ازادۍ د عدالت د ټینګېدا د توپیر د ختمېدا او د انتخاباتو له لارې د یوه ولسي حکومت د واک ته رسېده غوښتنه کوي. د بحرین الخلیفه دیکتاتور رژیم تر اوسه په لسګونو اعتراض کوونکي مړه او ژوبل کړي دي او د سلګونو خلکو تابعیت یې هم لغوه کړی. د غرازه د فلسطین د حماس غورزنګ ویان د فوزی برهوم د سیهونیست رژیم له لومړي وزیر څخه د بحرین په ارکلی باندې د خواشنۍ په څرګندولو سره وویل نفتالی بنت د فلسطین د خلکو پر ضد د ډله ایز تاوتریخوالی او د سزاګانو د سیاست مسؤول دی. هغه هم ویلي چې د سیهونیست رژیم لومړي وزیر د فلسطین د خلکو د کډوالولو د خارګیو د جوړولو د فلسطین د ملت پر ضد د توکم پالنې عامل دی. یو بل خبر چې کیهان ورځپانه لیکي دا دی چې د افغانستان په پلازمینه کابل او په ننګرهار ولایت کې خلک پرون لاریونونه کړي دي. کیهان ورځپانه بیا د افغانستان په پلازمینه کابل او د ننګرهار په ولایت کې د امریکایي ضد لاریون په اړه لیکي. د افغانستان په پلازمینه کابل او د ننګرهار ولایت خلک پرون سلګونه کسان د بایدن د ورستۍ پریکړه په حقله لاریون وکړله او د بایدن پریکړه یې وغندله. په کابل ښار کې سلګونه لاریون کوونکو له ځان سره د امریکا ضد شعارونه لیږدول او له امریکا یې د شل کلنې جګړې د غرامت غوښتنه کړې ده. دوی وایي امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه کړې ده او زرګونه ملي افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې چې باید غرامت یې ورکړي. لاریون کوونکو دغه راز د بایډن دا پریکړه چې د افغانانو شتمني به د سپتمبر د پیښې پر قربانیانو ویشي په کلکو ټکو غندې او په خبره امریکا په سیمه او افغانستان کې د شل کلنې جګړې مسؤوله ده او په دې ډول غیر عقلاني کړنو د خپل جنایتونه نه پټوي. دوی ویلي چې امریکا د ژر تر ژره د افغانانو کنګل شوې شتمني آزاد کړي، هغه د افغانانو ته وسپاري او په دې شتمنۍ کې دې له تصرفه ډډه وکړي.
وګوردونکو اوس به د کابل چاپ د مسیر ورځپاڼې یو شمېر مطالب درته وړاندې کړو. د ژغورنې نړیواله ډله وایي امریکا او اروپا دې د افغانستان پر وړاندې خپلې تګلارې بدلې کړي. دغه ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري ناورین رامنځته شوی دی او د دغه هیواد خلک بیړنیو خوراکي او نورو بشري مرستو ته ضرورت لري. یاد اداره په اروپا امریکا غږ کوي چې د افغانستان پر وړاندې خپل ورانکاره سیاستونه او تګلاره بدله کړي او د دغه هیواد لاسنیوی دې وکړي. سرچینه کاږي چې د روان میلادي کار تر نیمایي به شاوخوا 3 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ شي چې که پر وخت همکاری ونه شي نو دلته به یوه ستره بشري فاجعه رامنځته شي. دوی وایي په ګڼو هیوادونو کې فعالیتونه لري خو په دې ټولو کې افغانستان هغه هیواد دی چې نورین پکې د چټکۍ په د پراختیا په حال کې دی. امریکا وایي دوی په افغانستان کې د اوسنی حکومت پر وړاندې د هیڅ وسله وال خوځښت ملاتړ نه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي ټام ویست د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې دوی په افغانستان کې د یوه دایمي ثبات ټول شموله حکومت او دایمي سولې غوښتونکي دي. هغه زیاته وی د ټولې نړۍ او سیمه ییزو قدرتونو اجماع پر دې دمه چې د افغان حکومت په رهبرۍ کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او تر څنګ یې نوی حکومت د نړیوالو هیلو د یو باثبات افغانستان د جوړولو لپاره پوره کړي.
قدرمن اوریدونکو دا هم د کابل چاپ اشتصوب رسپانه ده چې نن په خپل سایټ کې داسې لیکي د امریکا لخوا د سپتمبر د 11مې برید قربانیانو ته د افغانستان د کنګل شویو نیمایي پیسو له ځانګړي کولو وروسته د هیواد په ډیر ولایتونو کې صرافانو کار بندیز وکړ. هغوی وایي چې د سپتمبر د 11مې نیټې پیښه په افغانانو پورې هیڅ تړاو نه لري. اعتراض کوونکي صرافان د امریکا له ولسمشر غواړي هغه لسګونو زره افغان کورنیو ته چې په دوو لسیزو جګړو کې وژل شوي مالي ګرمه ورکړي. د هیواد صرافانو ټولنه د امریکا دغه اقدام د نړیوالو قوانینو پر خلاف بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي د امریکا ولسمشر پر خپلې وروستۍ پرېکړه له سره غور کولو ته اړ کړي. ورته مهال د کابل، بلخ، هرات، فاریاب، جلال آباد او پکتیا ولایتونو کې ګڼو اوسیدونکو هم د امریکا د وروستۍ پریکړې په خبرګون کې د بیلابیلو شعارونو په ورکولو سره اعتراض کړی دی. د ویلو ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د یوه فرمان په صادرولو سره د افغانستان بانک 5 میلیارد ډالري شتمني چې د هیواد اسعاري پانګه ګڼل کیږي آزاده او نیمایي د سپتمبر د 11مې نیټې د قربانیانو کورنیو ته د ګرمې په توګه ځانګړې کړې ده.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه مو خوښه شوې وي. له خپلو وړاندیزونو مو هم خبر کړئ. نور نو وخت نه لرو، تر سهارنۍ خپرونې پورې مو په نعمن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. Thank you.